ستړي مې شګرانو کتونکو او اوریدونکو او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زه مهوش چلی
او زه بختور شاه
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو نن د زیارت ورځ کال 2019 د جولای 11 نیټه ده وخت شوې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې کابل کې دی نه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجې ده یو شمېر رپورټونه لرو وار په وار به وړاندې کوو خو اول تاسو ته د مهمو خبرونو سره ټکي وړاندې کوو
د پاکستان د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی د امریکا سره یې اړیکې په خکې دودی او د امریکا سره خې اړیکې د هیواد په ګټه دي نو موړي دا خبره په داسې حال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه د امریکا سفر کوي او د امریکا ر صدر ډانل ترامپ سره به په دوه اړخیزه کشالو خبرې کوي
او پاکستان کې د مخالف ګوند مسلم لیگ نون نمرستاله مشر مریم نواز شریف د احتساب عدالت د قاضي پړه نور لانجمن ویډیوګانې ورکړي او نږدې نه مخالف ګوندونو د خپل سیاسي طاقت خودلو لپاره د سنټ د اوسنی چیرمن په ځای د خپل خوخې د بل مشر منتخب کولو پړه داد ورکړي
او په سوات او ملکان کې د کلادم تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد نن په خپل مرګ مړ شوی دی
قدرمنو کتونکو او اوریدونکو دا او یو شمېر نور رپورټونه دی ویډیو رپورټونه هم لرو او تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو تاسو کولی شئ چې موږ د دیوا په فیسبوک باندې ویو ایډی باندې نه خپلې وګورئ او اوس ورځو رپورټونه ډخته موږ سره اوسئ
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا دا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل ویلی دی چې پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې په خکېدو دي د یو وخت راسه دغه اړیکې د تاو تاریخوالي ښکاروي او دی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خې اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي نو موږ دا خبره اترې په داسې حال کړی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د جولای په 28 نیټه د امریکا سفر کوي او په دواړو خیزه کښالو به د امریکا ر صدر ډانل ترامپ سره خبرې اترې کوي د ډیور رادیو خبریاله رابعه پیر په نور تفصیل راکوي
پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ سره لیدنه ډیر مهمه ګرځولې او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویلی چې د امریکا سره شاړی کې سمش خپل پا ګټه دی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترمخه وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې د 28 نیټې په خاطر د 28 نیټې پوري د امریکا د ورځنۍ سفر کوي د خپل د سفر په محل د جولای په 28 نیټه د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ سره هم چې پاړه د ډیوا ریډیو سر ځانګړي خبرو کې د بهرنیو چارو د وزارت ویا ډاکټر محمد فیصل ویل
یی جی بہت ہی اہم میٹنگ ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ یو ایس ایک پری ایمیننٹ پاور ہے دنیا کی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہمارے فیور میں ہیں
دا امریکہ دا صدر سرا دا غالی دنا ڈیرا اہم دا امریکہ دا نڑی لوی نام تو طاقت دی دا دوی سرا شاڑی کیز مشپا گٹھا دیم دوی دا ہم ویل چھ دا امریکہ دا سفر با دا دوارو حیوادنو اڑی کی بیا پیاوڑی کولو کی مرستیالا ثابت تسیم دوی زیادہ تکڑا چھ دا غالی دنا کی دا دوار خیز اڑی کو سیمائی زا اڑی کو افغان امن پاڑا با خبری کی جی ڈاکٹر فیصل با دا خبرو کی دا شکیل آفریدی معاملہ رابر سرا کولو پا اڑا چھنو ویل خود افغانستان د سولی په اړه دی ویل چې په خبرو کې د پاکستان مرسته ستایل سوي ده او هیله لري چې راتلونکي وخت کې به په دې اړه ښه پرمختګ وشي وزیر اعظم عمران خان دغه سفر په داسې حال کې کوي چې په دوها کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده دغه خبرو کې تر اوسه که څه هم د دواړو اړخونو لاړه خاصه بقاعده موافقه مخې ته نه درغلې خو د افغان سولی په اړه قطر کې کېدونکي د ورستي پړاو ورسته د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیل او د طالبانو له اړخه د خبرو څخه د شپایلو هلي سرګندي سوي وي د څېړونکو وینا ده چې اوسنۍ وخت کې د امریکا او د پاکستان د لوړپوړو مشرانو د خبرو اهم موضوع هم د دوه اړخیزه اړیکو ترڅنګ د افغانستان سولې خبرې کېدای شي د پاکستان په خواني سفارتکار زید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
افغانستان سے خبر آکئی دا سے وزٹ سے دینو اسینشلی مس انڈرسٹینڈنگز ریموو کی اور سا کامن انٹرسٹ
د شاغلی عمران خان ادا وزیر اعظم چوکی تر لاسه کول ورسته دا د امریکا لومړی سفر دی. تیر ورځ د امریکا د سپینې ماڼۍ له اړخه خبر سوی یو بیان کې هم ویل سوی و چې عمران خان د سفر مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړي کول دي او دغه سفر به د امن، اقتصاد، پرمختګ او د سیمې استحکام لپاره په ګډه کار کولو کې مرستیاله ثابت سي. امریکایي پریس سیکرټري دا هم ویلي و چې ډونلډ ټرمپ او عمران خان به د سوداګری د مخنیوي، دفاع، توانایي او سوداګری په شمول یو شمیر چارو خبرې وکړې. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
منو کتن کو اور دن کو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو د اسلام آباد نه د ڈیوا خبری آلے رابعہ پیر پر رپورٹ کې وردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په 20مه د امریکې په سفر را روان دي. په دې سفر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او دوه خواو په ایجنډا باندې کوم مهم ټکي دي؟ په دې باندې سوشي به وړاندې د ڈیوا همکار پیر دبیر شاه خبرې کړي. د سیډنیز نظر
دا حالات خو یو خدا دا چې موږ ټرمپ چې کوم طریقې کار ته ګورو، ټرمپ اکثر فشار اچولو لپاره او خپل داسې خبرې منلو لپاره په نور هیوادونو هم موږ ولیدل چې دا فشار واچوي، خو بیا ورسره خبرې هم کوي، ورسره کښېني. هم د نارت کو شمالي کوریا یو مثال دا. نور بیا پاکستان خدا دی چې اصلي کومه خبره پاکستان ورته کوي، هغه په افغانستان په جنگ په حواله سره د پاکستان امریکې ته دا وایي او دا ورښکار کړی دی یو قسم چې پاکستان مرسته کړې ده او کوي لګیا ده د افغانستان شي امن راوستلو شي د سولو لپاره. هغه یو کوشش چې یو کوم مثال دوی ورکوي، دا دوه شي چې کوم کانفرنس وسوای دا د پاکستان په مرسته او دوی په لکه دوی فیسیلیټیټ کړی دا. نو دا یو ډېر غټ خبر ده. او ورسره ورسره امریکا ها یو طرف ته فشار هم دغه سې پیاچۍ لګیا ده، که اف ټی اف په حواله سره وي، که په یو این شي مسعود اظهر ترهګر لسټ ته اچولو شوي، نو امریکا فشار هم اچوي. خو ورسره ورسره امریکا پاکستان سره تعلق ختمولای هنه، سیدا یو جوړ تعلق ده. پاکستان مهم یو ملک ده، غټ آبادی ده، ورسره جوهري اصله ده. او پاکستان ها په دغه چکم تګلار د جنوبی اشیا په هغه شیو اهم رول ده. نو ما په خیال خودی هغه چکم بنیادی ستونزې دی په تعلق شي، هغه دغه سیستا هغه پاکستان اوس هم غوښتنه کېږي چې ترهګرۍ خلاف، او چې وایټ هاوس کوم بیان د پغه شهدا لیکلي دي چې موږ به ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ د پغه به خبرې کوو او نور تعلق به شکولو کوشش کوو. نو خو اصلی فوکس ماسرنګي وي چې افغانستان دا، او په افغانستان شې د پاکستان رول، او بل صدر ټرمپ الیکشن هدلته دا غوي افغانستان دا جنگ ها په یو طریقې سره کمول او ختمول غواړي. نو پاکستان اهم رول د پدښه، او صدر ټرمپ خامخا په دا موضوعاتو خبرې کوي ورسره.
ډیره مننه پیر صاحب، سخه
ډیره مننه.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا دا څنګه چې تاسو د ډیوی نه هم اوریدلی، تاسو به خبر هم یی چې د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر دغه مولانا صوفی محمد هغه نن په خپل مرگ باندھے په حق رسیدلی دی. سیڑونکو کی څه نظر لري چې دا غوی د تحریک سره کم بدلون د پښتنو په سیمه باندې راغلی دی، او کمی ګټې پښتنو ته رسولی دي که کم نقصانات رسولی دي؟ د ډیوا رادیو خبریال احسان محمد خان پیر سیڑونکو سره خبرې کړي.
د تحریک نفاذ شریعت محمدی په نامه جوړې د ډلې مشر مولانا صوفی محمد چې نه یوازې په ملکند بلکې د پښتنو تر ځنې نورو سیمو هم خپل د انتهاګرۍ او سخت دریزه فکر تبلیغات رسولي وو. خو سیړنکاران وایي د صوفی محمد هدف د ملکند ولس وو، چرته چې هغه د دغه تبلیغاتو په نتیجه کې په لوی شمېره پلویان هم جوړ کړي وو. سیړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي صوفی محمد چې د جمهوری نظام پر ضد به خلک راپارول، د تحریک په پیل کې داسې کمزور نه و موندلې، خو وروسته ورته د ملکند دننه او نور حالات هم داسې برابر شول چې د دې سره د ډله نور هم فعال شوه.
پاکستان ریاست
مولانا صوفی محمد چې د نویمې په لسیزه کې د ملکند دننه سو سو واري بازارونه او سړکونه وتړل او د تندرو ډلې پلویانو لخوا ولسی املاکو او انسانانو ته زیانونه رسیدل پیخی هم ولیدل شوی. په پیښور کې مشته خبریال ناصر دوړ وای د مولانا صوفی محمد ډله چې په پیل کې د تندروی فکر خورولو تبلیغات کول، خو وروسته هم دغه تندرو فکر لرونکي بیا د زوم مولانا فضل الله وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان برخه جوړ شول. د 9/11 ترهګر بریدونو وروسته چې امریکا د اسامه بن لادن او طالبانو پر ضد خپل فوزونه کل افغانستان ته ولېګل، نو د هغې وروسته مولانا صوفی محمد د زرګونو وسلوالو سره افغانستان ته لاړو چې په دغو کې زیاتره کم عمره هلکان وو. په افغانستان کې د طالبانو د ماتې وروسته مولانا صوفی محمد بیرته پاکستان ته راورسېدو، خو د ده سره تللي وسلوالو کې ډېر کم وو چې ژوندي راغلل او پاتې یا خو په افغانستان کې بندي شول او یا وجلې شو. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر وګي نور ډیر زیات دي.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
در منو ریزن کو او لیزن کو دا د وایس اف امریکا دیو دا تاسو د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد پاړه باندې سیړنیز رپورٹ د احسان محمد خان وری د دی باندې تاسو ته سیړن وړاندې کو چې په دغه سیمه کې د دغه تحریک سره کوم بدلون راغلی. بیروس صاحب سټوډیو ته راغلی. بیروس صاحب خیر
مننه شانس.
بیروس خان صاحب، دغه تحریک چې په سلور نوی کې شروع شوه دی په ملکند او سواد کې کمی نه خپریخی دی.
تحریک خو د شریعت د غوښتنې لپاره او د شریعت د نظام لپاره پیل شوی و. او نخی به درته ووایم چې شریعت خو هلته کې لکه د خلک د غیر ناشنا نه و، د دینه مخکې هم شریعت او رواج و چې کله ریاست و، خو دې کې سیاست بیا راننوته. نو د صوفی محمد د تحریک نه پس که وګورو د سوات د ریاست هغه پوره ډانچه په بله واوړېدا، خلک دې حد ته بیا پکې خبره ورسېده چې د صوفی محمد خلکو ایرپورټ ونیو، د صوفی محمد خلکو د مټې عدالتونه دا ونیول تر ججانو پورې، یعنی هغه قانون ټول په خپل لاس کې واخسته. او بیا دا خبره تر دې حده لاړه چې پکې په بونیر کې او په نورو ځایونو کې د ځواکونو لخوا خلک اوویشتل شول، د دغه تحریک کې اووجل شول. او خبره راغله بیا راتله د زومه پورې، د مولانا فضل الله پورې، او دغه یو تسلسل چې نخې نن دا پاتې دي چې خلک د سوات نه یریږي، د سوات د نوم نه یریږي. هغه خلک چې هغه په میلمستیا او په یو خوږ خوی باندې، په نرم خوی مشهور دي، د هغوی سیرې او شکلونه د تراګرو دنیا ته وښودل شول. په لکونو لکونو خلک بیا بې کوره کړی شول د خپلو، او آخر کې به دا ووایي چې اوس د صوفی محمد د هغې ټول تنظیم ګټه چې ده هغه د پاکستان پوست په دې شکل کې لاړه چې د سواد کې پوځي چاونۍ جوړه کړي، او دغه د ملکنډ سیمه چې هغه یعنی چارواکي دا ګڼي، په دې کې د تحریکونو او د شورشونو تاریخ پروت دی، او د هغې یو مخنیوي دپاره یو غدار چې خود سواد ښکلې سیمه ده هغه هم د دې په قضه کې راشي. خو کوم د دې په نظر کې چې کوم هغه ده د ریاست دپاره که بیا د خلکو پاسون کېږي، نو چې د هغې مخکې نه نیولي. او تاسو په خپله بیا ولیدل چې مرګونه او په کوم قسم مرګونه د سوات داسې چوکونه چې هغه گرین چوک به ورته ویل شین، او هغه په خونی چوک باندې واورېد او مشهور شو. نو دغه نښې دي تر اوسه پورې. خو
بیروسیا با د نوموړي رول باندې نیوکه کیږي چې یعنی د په شریعت نافذ کولو کې یا عملی کولو کې غوري نه وو د دې ټول تاریخ په شامه باندې نور لاسونو په دې بسوي
د خو تیر خلک وایي او د سواد جرګه په خصوصي توګه دا غي به ذکر وکړو د سواد جرګه هغه په عمدقه خبره دا غي نظر دی او دریز دی چې صوفي محمد د یو پلانینګ لاندې د یو منصوبې لاندې راوچت کړل شو او د تاریخ ته چو ګورو د صوفي محمد د نفاذ شریعت د تحریک شکم دی ټي ان اس ایم چې اوس خو بین شوی دی بندیز دی پی د دې زیلې چرته رسیږي پنچپیر ته پنچپیر څوک دی د مولانا هغه چې دی او هغه څوک دی هغه د معلوم یا د مشهور میجر امیر دغه پلار او بیا میجر امیر د آی سایکس نو د ټول خلک د سمره شي غدي د دغه ځای پورې د دې د ځیل رسی چې ګندې د دغه ځای نه د پلانینګ شروع شو د توحید او شاعت په نوم باندې او بیا هغه اخر کې دې تراله چې پر د ریاست یو بڼه واخلي د ملکند ډیویژن د شریعت په نوم باندې یو اختیار والی نو په دغه باندې په د جرګې خلک او د سیاسي ګوندونو خلک او دغه چې کوم دي د مدني ټولنې فعالین دي هغه هم ټول دغه وایي چې ګندې دا د پاکستان د استخباراتي ادارو لوبه وا او دې پکې ولوبه د په سر باندې د ټوله قصه را جوړه کړې شو کمر ګمار واورې د تازیانو نه تاونه شول د خلکو شول او اخر کې چې کوم دي د دغه سیمې واک چې کوم دي ګندې هغه د پاکستان پوسټ په لاس ورغی
یو خبره عام خلک ډیره کوي چې کله بم هم د سواد سیزن شروع شو نو وی چې د خلکو لا دغه دوی په تور پټکو باندې هم مشورو چې د تور پټکو ته اخواته د مری او د نورو خلکو سیلګری د زینو چې کوم کاروباریان دی غوی پیسې ورکی او دوی په دغه ټیم کې را پاسي نو داسې
دا وختي زید خان را سره راغله او خبرونه کوي نو زید خان خود د هوټلونو د مشروم دی اغه وی چې دا خبره د سینل دا خبره غلطه ده چې ګندې د مری هوټلونو یا کومې سچويشن چې کوم دی او تنظیم د دې په سیور کړی دی ا و چې دا نه در سینل دا اغه هم د دقیق خبره تایید کو چې صوفي محمد د یو پلانینګ د لاندې د منصوبې د لاندې راپورټ کړل شو او سو بل خبره ده چې مری ټیک ته اغه ډیولپ ده خود مری خپلوالې سره یو غر ده په مری کې وبن نشته په مری کې سین نشته په مری کې نور
د ټرافیک مسلې هم
ډېر ډېر کنجستډ ده سواد نه رسیږي سواد د مری د سواد نه مل بدل کېدل نه شي خو د دغه سازشونو وجوا چې سواد بدنامم کو سواد زیانوم شو ډېر زیات د خلکو توانونم ډېر شو
ډېر مننه به روسه
مننه
ګرانو غتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساده خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري تاسو کولی شئ چې ډیو سره د فیسبوک او ټوئیټر د لارې هم ملګري جوړ شئ وی او ای ډیو زمونږ د ټوئیټر او فیسبوک پانو پته ده ورته یو بل رپورت راخته پاکستان کې د مخالف کون مسلم لیگ نون مرستیاله مشه مریم نواز شریف د احتساب عدالت ته د قاضي په اړه نور لنجمن ویډیوګانې ورکړي او نږدې نه مخالف غوندونو د خپل سیاسي طاقت خودلو لپاره د سنټ د اوسنی چیرمن په ځای د خپل خوخي د بل مشر منتخب کولو پړه ډاډ ورکړي تفصيلي حال په د اسلام آباد نه د دیو خبريال پیلو چاناورو
اسلام آباد کې د مخالفه ګوندونو د رهبر کمیټې غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل اکرم دورانی د نوې چیئرمین سینټ لپاره د حاصل بزنجو نوم اعلان کړی دی
حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے رہبر کمیٹی کی طرف سے
دو ویل چې د حاصل بزنجو په نوم ټول حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه سلا دي او اکرم درانی زیاته کړی چې دوی به بدرون اکثریت سره حاصل بزنجو د سینټ نوې مشر منتخب کوي. د سرچینو تر مخه سینټ کې تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نواز قائد او جیل کې بندیوان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حاصل بزنجو نوم وړاندې کړی و. د سینټ ناست چیئرمین صادق سنجرانی تړاو هم د بلوچستان سره دی او دې د باب نومې ګوند په ملاتړ سره تیر کال د هیواد د سینټ چیئرمین منتخب شوی و. او دا یو کویتا اسورد چې گنی دغه ګوند او صادق سنجرانی ته د پاکستان د فوز ملاتړ حاصله دی. تیر کال پیپلز پارټي او تحریک انصاف هم د صادق سنجرانی په حق کې رائے ورکړې وه. خو اوس په سینټ کې دویم لوی ګوند پیپلز پارټي د صادق سنجرانی په ضد روان نکړی شوی د بې باورۍ تحریک برخه ده. دغه تحریک د کامیابۍ لپاره یو سل څلور غړو باندې ګډ ایوان کې درې پنځوس غړو حمایت لازمه دی. او که وکتلی شي نو مسلم لیگ نواز پیپلز پارټي جمعیت علما اسلام فیډله پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نشتل ګوند د سنټرانو شمیرې د شپیتو نه اوړي چې تر مخه دغه تحریک په منظوریدو کې سلوي خند په نظر ناراضي. خو د دې باوجود د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي سینټ کې قائد ایوان شبلی فراز او د ګوند یو بل سینټر فیصل جاوید دعوه کوي چې دا تحریک به ناکامۍ سره مخ کیږي ځکه چې د دوی په وینا حکومت مخالفه دولس سینیټرانو د خپل ګوندونو لخوا صادق سنجرانی د لرې کولو پریکړه باندې اندېښنې لري. او په دې اړه ډیوه ریډیو سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند بل یو سینیټر فدا محمد خان هم خوشبینه ښکاري
چې کمزین هغه د پاټو نه بالاتر د هغه یو خپل کردار داسې دی چې هغه د ګوتې د اوچتولو نه دی او خلکو ته عزت او د احترام او د دې خبرې په رڼا کې مونگ دا ہلل رو چی انشاءاللہ داغ پا حق کے با زیاد تر دا اپوزیشن دا کسان اور دی او بل زیم دا چی دا اپوزیشن با لاسی تی تری کسان تو رکھئی نو اپوزیشن با انشاءاللہ دا بتا سوی نے چی پدر ورز با دا آغی دیر کسان نبر آزی او آغی با دا او کم حد تی دی دا نشی تو رکھولی پایس لحاظ سرم نشی تو رکھولی دا مونگ دا ری سروائی چی دا بنکی چخیر
د سیړونو تر مخه د پاکستان پارلماني تاریخ چې د سیاسي وفادارو بدلولو د مثالونو نه ډک دی نو د سینټ ناست چیئرمین په ضد دغه بې باورۍ تحریک کامیابۍ لپاره هم اپوزیشن ته په کار اوټونه د دوی لپاره یو لوی ګواښ ګڼلی شي. او حکومت مخالف عوامي نشتل ګوند سینټر ستاره ایاز وایي چې د بې باورۍ تحریک ته که ماتې کیږي نو دا به د دوی لپاره د شرم خبره وي.
دا کامیاب شي نو بیا به د اپوزیشن دا مخکې هم نور سٹیپس چتای چې کوم دا اوس کمیټي جوړه شوې ده رهبر کمیټي نور اوم کامونه به پورته کیږي د حکومت خلاف خدای ډوبه یو ګام دی نو په دې باندې با اپوزیشن خپل پورا کوشش کوي او کوشش دا چې څه دا دا ناکام شي چې غړي هم ډیر دي زمونږ په هغه کې هم ناکام شي نه دا په دې زمونږ لپاره ډیر شرم خبره نه مونږ
د مخالف ګوندونو سره تړاو لرونکي سلور سلویخ سنیټرانو لخوا لاسلیک شوی دغه بې باورۍ ته سیکریټریټ تر تیرې نه پروس جمع کړی شوی دی او دې باندې په سوال سوزو کې د نن د سنیټ غونډې را بلل کېدو امکان دی. او حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند تور لګوي چې حکومت د سنیټ دغه غونډه را بللو په لار کې خندانه چوي.
من اوریدونکو اولیدونکو په پاکستان کې د سیاسي اړیګړي په اړه باندې تاسو ته څېړنه وړاندې کوو. په پاکستان کې حکومتي چې کوم چارواکي دي هغوی وایي چې د احتساب روان دی د مخالفه سیاسي ګوندونو د مشرانو. خو بیا مخالفه سیاسي ډلې وایي چې دا د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا د دوی سره د دوی نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي. په دې باندې څو شېبې وړاندې د ډیوه رادیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب څېړنه کړې ده. دا تاسو وړاندې کوو.
البتہ دا خبر ضرور پخل ذہ باندھی کہ مخالف کو دنیا دا الزام لگی کہ صرف تصدیق آسان نہیں بولی کی گی اور حقت آسان کم دو حکومت حکومتی جن سر تعلق لری متفا کے سر تعلق لری حقت آسان بے احتساب دے عمل نہ باہر کر شو دی اور وہی کا مت اگر خلق و تلاس نہ کی یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چکا مدد ہم چھ داخل ہے کسی اگر اگر انگے خلق و تلاس نہ کی دغه الزام دغه تور حکومت باندې لګوي.
اسماعیل خان صاحب بل خواته سیاسی مخالفینو د احتجاجونو اعلان هم کړی دی، غواړي چې احتجاجونه پیل کړي د حکومت او د ګرانۍ او د ټکسونو کوم لړۍ چې دا مهال روانه ده، او ځینې خلک پکې تاواني شوي هم دي، زیاتره کاروباریان هم او خپل سیاسي حکومت هم، سیاسي مخالفین هم په دې ډېر زیاتې نیوکې کوي. آیا دغه احتجاجونه به تر سره شي او کومه ګټه به ولري او کنه؟
دا غوښ پته لګی ځکه چې دی هم اعلان کړی دی چې په هغه کې دی احتجاجي پروګرامونه لري، هر سیاسي ګوند مخالف چې کوم ګوند دی، پارټي مسلم لیگ نواز، جمعیت علما اسلام، عوامي نیشنل پارټي، د ټولو په خپل خپل ځای باندې اعلان کړی دی چې دی په جولای کې سوروګو ته بدی احتجاجونه کوي د خلاف، او بلاول زرداری خدا ویلي چې دی یو در نمبر کې غالب امکان دا چې دې شپه کراچي کې او دې رو رو کوشش دا لري چې دې تم په تر کې خلک د روزګار نه د تراه نه د څه څه خلک څنګه نو دې وایي چې په کومه باندې فشار راولي په څه باندې، او دا غي د پاره چې دې څه په تر کې خلک څنګه دي، خلک بهر روزي نو دې نه دا چې اتي ګوندونه مخالف ګوندونه چې په دې د حکومت هغه دې نه فائدې او چټول غواړي. دا اوس کتل کیږي چې خلک څومره تعداد کې بهر روزي، څومره د دې مخالف ګوندونو ملاتړ کوي، دا غي نه پس خلک په ګرش پیر کې روتن او مظاهرې سره دې ګرش کړی دي. بیا کې دي چې سیاسي ګوندونه چې کبې دا مخالف ګوندونه هغه کې دي چې بیا خپل دې څنګه لګلو دوام هم ورکی او لګلو هم فشار په حکومت باندې زیات.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او دغه تفصيلات مو د اوریدونکو سره شریک کړل. الله مو مل.
ګرانو غتونکو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې اوس د لوبو په اړه لږ حال تاسو وړاندې کوو. نن د نړیوال کرکټ مقابلو کې د انګلند آسترالیا میچ شوه، د سیمی فائنل وو. په دې اړه باندې دا وخت سټوډیو کې شیب زاده راغلی، دوی به نور حال اخلو. په خیر راغلی شیب. شیب دویم سیمی فائنل
وو، شول قطعی سپ خفګان ویل کې دا ورلد کپ چې استاد خو ختی مو ویلو
نو بس خو هر چا سن سره خو ختی مو
خوښ تا خو ختی مو کې کمی وو
زما پکې انګلند
نو بیا خوشاله سره انګلند
نه خفګان خوشاله نه مو خانو دا و چې پرون د هندستان او نیوزیلند سیمی فائنل او نن د انګلند او استرالیا سیمی فائنل وو، نو څه دې مته په پس نظر ګورم؟
او قدر من اردن کو زیات اردن کو بلوب کتلې هم چې چا چني کتلې غیته دا و چې نن د نړیوال جام یا د ورلد کپ دویم سیمی فائنل او دغه دویم سیمی فائنل د دویم چې کوم سلور ټیمونه وته نو پاکي په دویم نمبر چې کوم ټیمو او په دریم نمبر ان د نیوز د انګلند او د استرالیا ترمنځ، انګلند پوینټونه د استرالیا نه کم او استرالیا انګلند هندستان دا په دې روان ورلد کپ کې تر ټولو غوره یا فیورټ ټیمونه ګڼل کېده. خو څنګه چې تاسو د ماوښنه ورو د 14 ورځې هندستان چې کوم په پوینټ ټیبل باندې په لومړی نمبر باندې و، هغه ته نیوزیلند ماته ورکړه. نو اولې ټیم چې کوم د سیمی فائنل او هغه هم بار شونن، دویم ټیم چې کوم غوره ټیم او ورلد چمپیون هم د دا وخت استرالیا هغه د انګلند سره چې کوم لوب هغه او پیلل او انګلند دا وخت سیمی فائنل وګټو فائنل تر دا انګلند او نیوزیلند فائنل به د اتوار پر ورځ کېږي. نن ورځ لوبه او د تیر ورځ چې کوم یا تیر کوم میچ شوی د سیمی فائنل هغه تقریبا یو شان، او تمه کېده چې استرالیا به ټاس کېټي بیټنګ به کوي او ډېر لوی هدف یا ټارګټ په انګلند تک دی. خو هغه شانتې ونه شوه، څنګه چې تیر ورځ د هندوستان لومړي لوبغاړي زر اوټ شي او دغه شانتې نن د استرالیا چې کوم اوپنران دی هغه ډېر زر اوټ شو، دوه ډېر زر اوټ شو. ډیوډ وارنر یو کال وروستو د استرالیا په ټیم کې شامل شو، په دې ورلد کپ کې ډېر ښه بیټنګ کړی دی او نن ورځ زیاتې تمې وي. دغه شان دغه چې کوم کیپټن دی فینچ هغه هم په دې روان ورلد کپ کې سنچرانی هم کړی دي او 50 رنزونه هم کړی دي. خو نن د استرالیا دغه دوانه چې کوم پنران دي ډېر زر اوټ شو، ایرن فنچ کوم د بی د سرنځ په اولی بال باندې اوټ شو، او ډیوډ وارنر هم یوازې نه رنزونه وکړو اوټ شو. دغه ورستو د سمیت سره د هینس کپ پارټنرشپ شروع شو، خو هینس کپ هم چې کوم د پسلو رنزونو باندې اوټ شو، او دا غین وروستو د سمیت او د کیری ترمنځ د یو سل دوه لس رنزو پارټنرشپ شو. کوم چې یو خو پارټنرشپ په دیو چاغي یو خو وکټو ساتو بل رنزونه هم کول. خو بیا په دغه وخت کې د انګلند د کیپټن لخوا د سپینر چې کوم د لشید د هغه راوستو، هغه اول کیری اوټ کو، په هغه پسې سم د سپیسټاینس چې کوم دغه د استرالیا د ټیم ډیر خو ال راونډر دی، هغه هم به د سرنځ جوړول اوټ شو. خو وروستو بیا میکس لاغه غته زلو بکوله کوشش دا او چې رنزونه لګ ډیر کی، او بیا پسې فټ کمنس چې کوم دی هغه هم پشپګ رنزونه اوټ شو. او په اخره کې د استرالیا چې کوم پخوانی کیپټن دی سمیت داغه سره د استرالیا تیز بالر سٹار کلب پارټنرشپ وکړو. خو بیا سٹار کوم نمبر 1 درې ځکه چې داغه نمخ کې سمیت رن اوټ شو. سمیت هم کوشش کاو چې دویم رنز پوره کی، څنګه چې پرون دونی اوټ شو. د استرالیا ټول ټیم چې کوم دی په 203 رنزونو باندې اوټ شو په یو کم 50 اوورونو کې، او په دغه کې تر ټولو زیاتې منډې سمیت کړې وې، 50 رنزونه جوړ کړي، وغه لو بس لو کول او سلو په دې کول د غوخته چې د اخیری اوورونو پورې پاتې شي. دا غین علاوه کیری چې کوم د شپږ سل به خنځونه کړي دي، دوه شنځونه مګزل کړي دي، یو کم د سٹار کړي دي. د انګلند لخوا چې کوم خبالینګ په دې ورلد کپ کې کړي هم دینن یو واره بیا کریس ووکس چې کوم د درې وکټې اغستی، جیفرا آرچر چې کوم دی چې کوم نوې نولس کلن بالر دی هغه په دې ورلد کپ کې په خو بالرانو کې راځي، بیا دوه وکټې اغستی دي. او عادل رشید په داسې وخت کې دوه وکټې اغستی و چې کله د سمیت او کیری پارټنرشپ د سره نوخته، نو هغه پکې هم دوه مهمه وکټې اغستی. د 240 رنزونو په جواب کې انګلند ډېر تیز لوب کولو کوشش دا و چې د سکور چې کوم نظر تر زره پوره کړي، او دا چې کوم دوه اوپنرانو دغه ترمنځ سلو رنزونو پارټنرشپ هم شوی. بیا بیرسټو ایل بی ڈبلیو شو، او جیسن رائے چې کوم د انګلینڈ اوپنر دی هغه په یو داسې بال باندې اوټ ورکړ شو چې هغه نو واله، هغه بیا د امپایر سره لګخلو هم وهلې ده. اوس دا باس روان دی چې آیا هغه لا سزاور کې بل میچ ته پری دی او کپری نه دی. انګلینډ دغه هدف چې کومو د 240 شنځونو د په 2 ورونو کې پوره کو، دوه کلاړي نه اوټ شو. جیسن رائے 15 رنزونه جوړ کړی، او جانی بیسټو 30 رنزونه جوړ کړی. دغه وروسته جې روټ او مورګن دوانه راوتی او دوانو یو کم 50 او 15 رنزونه کړو. دغه سکور په اسانه پوره کو. د استرالیا لخوا نه میچل سٹاک نن 10 رنزونه اور کړی دي، په 9 ورونو کې 8 رنزونه اور کړی، یو وکټ اغسته. دغه شانتي کمنس چې کوم دی په 5 ورونو کې 10 رنزونه اور کړی، یو وکټ اغسته. خو دغه میچ د ګټلو سره انګلینډ 28 کال وروسته فائنل ته د ورلد کپ وزي. انګلینډ په اخیری ځل باندې په 1992 کې فائنل ته وته، چې کله د پاکستان سره مقابله وه. یعنی انګلینډ 28 کال وروسته فائنل ته ځي، او په فائنل کې بعد نیوزیلینډ سره مقابله کې آسټرالیا او هندوستان د ورلد کپ نه بهر شو.
شوه به دا خو تاړیر پوره تفصیل ورکړه. خدا راته وایي چې د چې فائنل کومه لوبه کیږي د نیوزیلینډ او د انګلینډ ترمنځ، د کې اوس فیورټ ټیم کم یو دی، د کم یو د ګټ امکانات ډیر دي
تر اوسه پورې چې دوانو لوبي ته وکړه. شون د انګلینډ ټیم ډیر مضبوط ته په بالینګ کې هم بیټینګ کې هم. د نیوزیلینډ ټیم که وکړه شي په دغه سلور او وتلو لوبډلو کې کمزور ټیم ګڼل کېږي، ځکه چې د نورو دریو ټیمونو په شانتۍ نه دی. خو په کرکټ کې دا یو خبره عامه کېږي، وایي په کم اورات سي لوب وي او په میدان کم ټیم خلو بو کې نو هغه به ګټي. دغه کال لکه 13 ورځ نیوزیلینډ د هندستان سره وکړو، چې هندستان هغې له د بیټنګ بلنه ورکړه، هغې هدف هم دومره نو، او تمه کېده چې هندستان به دغه هدف زر پوره کړي. خو پرون نیوزیلینډ ډېره خلو بو وکړه، او هندستان دا هم کېدی شي چې نیوزیلینډ لږ اسان ګڼو، نو ځکه هغه شانتۍ لوب ونکړه. د دوانو د نیوزیلند او د انګلند ترمنځ د غلوب چې کم ده، نو د انګلند ټیم مضبوط ته، خو په میدان باندې چې څوک ټاس ګټي، بیټنګ کوي، به زیاتې منډې جوړي، نو دا فیصله کول اسې خو به د کرکټ چې کوم پوان دی، هغه ټول وایي چې د انګلند ټیم چې کوم دی فیورټ ټیم دی، بل لغي هوم ګراوند هم دی، هوم کراوډ هم دی. خو د نیوزیلند ټیم هم کمزور نه، د نیوزیلند په دې روان ټیم کې په دې موجوده ورلد کپ کې د دې اوپنران هغه شانتي نه دی چلیدل، نو دا یو یرشته ده چې د دې اوپننګ او چلیدو او انګلند ته لوی ټارګټ کې، خو نو د غي بالینګ هم بیا ډیر مضبوط دی. نو دا به خه مقابله کیږي، سخته مقابله کیږي، خوندور مقابله کیږي. هغه یو خبره ده، خو کشرته د پرونی نه لوی په شانتي او لوی ټیم راځي، بیټنګ کوي او بیټنګ کې نه چلیږي، نو بیا امکان دا ده چې څوک خبالینګ وکړي هغه به وګټي.
ډیره مننه شاته.
ممکنو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
من اوریدونکو او لیدونکو، تاسو بوزو نورو رپورټونو پلوته. نړیوال مالیاتی فنډ یا آی ایم ایف ویلی دی چې په پاکستان کې اقتصادي کړکیچ زموار د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف او د دین وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف حکومت دی، او د دوی د غلطو پالیسیو له وجې په پاکستان کې سیاسي اقتصادي کړکیچ ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او ګرانی راځي. دی باندې تفصیلی رپورٹ د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان راکې.
د ډان اخبار د رپورټ تر مخه د ایم ایف ایگزیکټیو بورډ لخوا پاکستان ته د شپږ بلیونه ډالره د پور ورکولو منظوري نه رسته په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې څرنګه دا اقتصادي مشکلات پیدا شول او اصلاحاتي ګامونه په وخت وانغستې شول. نیخ په نیغه د دواړو حکومتونو نمونه اغستو بغیر ایم ایف د نون لیگ حکومت بې تولې پالیسیانو او نامکمله اصلاحاتو دپاره ذمهوار ګرځولی دی، او همدارنګ نړیوالې مالیاتي ادارې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اصلاحاتو عمل ځنډولو او دې لپاره غیر اطمینان بخش پالیسیانو له وجې ذمهوار ګرځولې دي، او ورسره دا هم ویلي دي چې موجوده حکومت ایکسچینج ریټ کې سکمه خوراوستو او سخت مانیټری پالیسی هم خپل کړه، خو د دې باوجود د اپریل 2019 پورې په غیر ملکی زر مبادله کې ډېر لاسوهنه وکړه. دې حکومت بنیادی مسلې حل کولو لپاره سمدستي عمل ونه کړو چې له وجې به راتلونکي کال کې قرضې ورکولو کې زیاتوالی راشي. رپورټ وایي چې د کاروباري غړو او سرمایه کارو د کمزوري باور له وجې اقتصادي حل ځلې په مجموعي توګه کمزوري پاتې شوې او ګراني هم زیاته شوه. د دې نه علاوه مالی عدم توازن هم روان دی، او مجموعي مالی خساره د 15.1% د بجټ هدف په مقابله کې د جی ډی پی یا کل مجموعي پیداوار 0% ته زیاته شوې ده. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ زیشان حیدر نه د آی ایم ایف د دې تازه سرګندونو په اړه وپوښتل، نو هغه وایي
پاکستان کی جس طرح اکنامک پالیسی رہی ہیں کیا واسطہ ایک کنسرن جن کا اظہار کیا، اور جو ملکی میں
آئی ایم ایف دا پاکستان دا تیرو شپگو کالو اقتصادی حالت باندې خبرگون سرگن کرده دی، او هغه علتونه په ګوته کړی دی چې لوجه دا حالات پیدا شول. زیشان حیدر وایي چې د نوم اغستو بغیر دوی د نون لیگ حکومت په لو اشاره کړی ده چې دې حکومت کې شرعي نامو باید چې زیاته وه، خو دغه حکومت نور په غټه کچه اقتصادي حلو ځلو ته پام ونه کړو. ډېرې قرضې واغستې، کرنټ اکاؤنٹ ډیفیسټ ریکارډ حده پورې زیاته شوه، برآمدات کم شول او درآمدات زیات شو، او دا ټول سیزونه خاص کر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم چې تیر حکومت پر خو دی وا یو غټ چیلنج دی. د اوې
مشل جو سات آٹھ مہینے سے وہ گورنمنٹ کے دو مگو کی صورتحال کی تھی آئی تھی رہی کہ
چې موجوده حکومت هم خپل رومبای اتن همیاشتې په دې ځای کړې چې آی ایم ایف نه پور واخلي او کنه، او هم د دې فیصلې نه کولو په وجه ملکی اقتصاد ته ډیر زیان واوړېدو. دې حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیه راکم کړه، باید چې تېر حکومت دا په کابو کې ساتلې وه چې ګرانی کمه وي، خو دې حکومت هغه ګامونه وانغستل چې ګرانی راکم کړي. د زیشان حیدر په وینا چې د پی ټی آی حکومت که په وخت آی ایم ایف ته تللې وې او اقتصادي اصلاحات ته په وخت راوستې وې، نو نن به کې دیشي چې دومره ستونزو سره مخامخ نه وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو ګرانګتون کو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او څنګه کو یو خندور ویډیو رپورت د ستا سمندر نه سده پاسه 2000 فوټه اوچته د چترال وادي شندور کې د روزنی شندور پولو فیسټیوال یا میله چې د هغه سر تر رسیدله د دې کتول لپاره په لوی شمیر کې خلک چې سیلګری غیر اغلی او په دې موقع د موسیقي او د ګډاګانو تنظیم هم وو.
بالکل ماوش تر سوچ منګه دغه رپورت ته زو نو دا غین وړاندې بمنګ لاړ شو د سوات ریډ بیوټی ته
ریډ بیوټی الوچی دی ډیره مشهور الوچی دی نو مې ډیر خوندور دی
او ریډ بیوټی دا ډیره مشهور الوچی دی او په سواد کې ویل کېږي چې شپږ قسمه الوچی پیدا کیږي او د سواد د الوچو خواند اکثر منګل ته په امریکا کې الوچی وال ډېر خاسته ښکاری او ډېر پیسې په سړه ور کې چرشه او الوچی نه یو چکو کې نو بیا به وچ خدای وسه چرته وارتو بالکل ترخی کنه
خو شکل ډېر
او خاسته ښکاری هایبرید اکثر نو ور بشو د سواد د الوچو حال په د فیاض ظفر رپورت کې دا یو خوندور ویډیو رپورت دی دا به ورزونکو ته وړاندې کوو.
سواد د خپل قدرتی خایسنا علاوه د فصلونو او میوو د پیداوار د پره خپل په جنگلو لري. سواد کې د یو شمیر میوو پیداوار کیږي او د ورځو کې د نورو میوو سره د سواد الوچی تیاری دي او د هواد بلابلو سیمو ته رسولې کیږي. د سواد د ښه ابو هوا لکبله د سواد الوچی هم ډېری خوږی او رس لرونکي وي. سواد کې د شپږ قسمونو نازیاتې الوچی پیداوار کیږي خو د سواد د ریډ بیوټی نومې الوچا د ټولو خوږه ده او په ټول هیواد کې خلک د سواد ریډ بیوټی الوچا زیاته خوښوي. د الوچو یو زمیدار میاره همدل د الوچو د قسمونو په حق له ډیو توایي
په سواد کې 15 قسمه الوچی کیږي چې پاره کې اولنۍ قسم ریډ بیوټی ده او د دې درې سلور قسمه دي. بیا الو بخارا د هغه دوه درې قسمه دي. بیا په لمنانه ورته وي د هغه هم دوه درې قسمه دي. خو په دې کې ښه او اعلی کوالټي والا د ریډ بیوټی ده چې د دې پوستکه پیړ نه دی او دا په دغه کې ونه کې لکه ټیم ډیره شاعریږي او قیمت هم ښه دی او رنګ او خونه هم ښه دی. دا نمبر ون الیچا ده.
سواد کې په 2000 اکړ ځمکه باندې د الوچی باغونه دي او هر کال د 15000 ټن نه زیات الوچا زمیدار د خرص د پاره د هواد بلابلو سیمو منډایانو ته لیږي. د خ فصل او خبي لکبل سواد کې وس خلق د شلتالانو سره سره د الوچی بوټي هم لګي او د الوچو په باغونو کې هر کال زیاتواله راځي. د الوچی پیټي د شلتالانو یا د مڼې د پیټو نه وړي وي. یو زمیدار سمی الله د الوچی د پیټو او بیا پاکلا دیوته وایي
د الوچی پیټی چې دا 200 پیټو نه وړای تقریبا د الوچی دا درې پیټی چې شي د عام پیټو یو پیټی برابرۍ او په دې کې 37 دانې راځي او وزن یې د 2 کیلو پورې تقریبا ني او ریټ چې دی دا 490-700 روپې پورې ریټ یو پیټی دمن ریټ باندې دي.
د الوچی عمر د نورو بازي میوو د عمر نه زیات وي او دا د شل روزو نه تر یوې میاشتې پورې نه خرابېږي ځکه د سواد الوچا د پېښور نه تر کراچۍ پورې ځي. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې چې څوک هم دوکان کې الوچې اخلي نو اول د سواتۍ الوچې تپوس ضرور کوي ولې چې د سواد الوچا د یخ موسم او آب هوا له کبله ډېره خوندوره وي. د سپل بانډۍ سواد یو زمیندار امجد علي وایي چې د سواد الوچا د هیواد هرې برخې ته رسي.
دا لچې چې د پاکستان کې پټول پاکستان کې خرڅېږي ملتان فیصل آباد لاهور ګوجراوالا د دې الته مارکیټ ته
د سواد د سیلګری د سند سره فصلونه او میوه هم د اولس په ذریعه معاش کې ښه کردار لوبوي او زمیدار وایي که د زراعت محکمه د زمیدارانو نوره رهنمایي وکړي نو د لوچی پیداوار به نور هم زیات شي. فیاض ظفر وایس اپ امریکا ډیوا سواد.
کو د سواد د الوچو نه ورسته تاسو بوزو د بلوچستان زیارت سیمه تا چرته چی چیریز ډیر مشهور دی. د دغه چیریز په اړه باندې خوندور رپورت را لګل د ډیو ریډیو خبريال حافظ شیرانی.
ری دغه پایدل ری چکم کوشنای
یا کم لوی سړی په اډوی کې کمزور ای هغه چې چرې وخوري 100% پیدا ورکوي. زما نوم اجد اسمامه دی، زه پانیزایم، د زرندې اوسېدونکی یم. د مشرف په دور کې زه د دې زیارت تحصیل نازیم وم. ټوټل موږ شپږ ژوڼۍ تقریبا 900 درختې چرې لرو. دا چې یخ یې خراب نه کړي، یخ ډېر بد اثر پر کوي. بیا بیخي ډېره یو کال زموږ دا چرۍ ورسېده، د ورځې تر 1.5 لک ټنه زیاته لوډېده. چرۍ چې کومه په زیارت کې کاجي، زرنده چې نه زیارت مړه، ډېره زیاته چرۍ کاجي. اوس په دې کې مختلف کلي دي، کان دی، کواسته ده، په دا کې نه کاجي. تر 1.5 لک خالي زموږ پر کلي له زیارت هم بغیر. وشر بیا چې یخه سرات پر وکړي، یو کلی بچاو شي، یو کلی نه شي بچاو، نو دا تر کمی کې راځي. ټول زیارت زم درته ویلی و، زموږ د کلي کمپنیانې دي په زیارت کې، علایده کمپنیانې دي. په دا چنو کلی دی، په دې کې چې دا چرۍ ډېره کاږي، علایده کمپنیانې دي. اوس کم از کم د زیارت نن ورځ چې دا کم کار شروع دی، تر 1 لک بالا کټنه ځي، تر 1 لک بالا کټنه ځي. اوس زیارت له موږه باد مړه، له موږه باد دی په سیزن. دا چرۍ زموږ دلته چې په پاکستان کې هر ښار ته ځي، اسلام آباد ته ځي، لاهور ته ځي، فیصل آباد ته ځي، کراچۍ ته ځي. زیاته چرۍ چې ده کراچۍ خوري، ډېره زیاته چرۍ ته کراچۍ خوري. اسلام آباد له هلته دا ټایمه د ګلګت چرۍ ورا شروع ده، اسلام آباد هم ډېره خوري، لیکن ډېره چرۍ چې ده هغه دغه خوري، کراچۍ خوري. یاره کم از کم 500 لک پیټۍ، 80 لک پیټۍ، 50 لک پیټۍ اوسي د سیزن په دایوه میاشت کې د زیارت.
ما نوم عبدالمصویر دی، زه د دې کلي د زیارت یم. او داسې ده، دا ونه دا چرۍ ده، دې ته موږ چرۍ وایو. داسې تقبن دا کوچنۍ دونخره کوچنۍ موږ کښېږدو، بیا چې دا تقبن تر دې حالاته پورې رسېږي، دا تقبن 18 کاله، 19 کاله، 20 کاله خوري. تر 1.5 کال پورې د دې مکمل عمر دی. له 1.5 کال بعد دا ونه چې ده دا وچاږي، څه کې وچه سي، بیا موږ دا باسو، بیا د دې پر ځای باندې موږ بل نه ږدو. داسې موږ وس راوښکوو، داسې بیا موږ منډۍ تاسو یا بل ځای کې تاسو دلې په امن په پاکستان کې خدا یو دوه ورځې کې رسېږي. بار ملک چې موږ داستو، بیا تقریبا د دې عمر 4 ورځې یا 5 ورځې یا 6 ورځې، تر دې زیات نه دی. په دې کې قسمونه دي، یوه بډغوره ده، یوه سپینه ده، یوه ببژۍ ده، یوه توره ده. دا کوالټي ده، دا توره ده، او اول نمبر کوالټي هم دغه ده. قیمت یې فرق نه کوي، قیمت یې هغه قیمت دی، 170, 180, 90, 200. هغه لالته مارکیټ سرکاري چې چرۍ ډېرې، بیا مان کم وي، بیا یو څه قیمت کښته وي، چې چرۍ لږې بیا نو د دې قیمت سویلې سپورت دی. داسې ده تقریبا دا له مارچ څخه بیا ته جون پورې 3 میاشتې تقریبا د دې سیزن دی. فرض کړئ چې دا تر ګل وځي، بیا تر شکېدو پورې چې موږ کوو، د دې 3 میاشتې سیزن دی. دا اول د وار چې دا تر ګل وځي، اول دوه وار تقریبا موږ وبه نابخت ورکو، 15 ورځې کې، 18 ورځې کې. بیا د هغه بعد څه موږ چې دا رنګ راوړي، بیا موږ یو څه وبه زیاتې ورکوو، بیا تقریبا په 10 ورځې کې موږ دې ته اوبه ورکوو.
پایده خدا دی دلته، خدا پایده ده. زموږ د مصران تر موږ مخکې مصران بیا د چرۍ دغه پایده لري چې کم کوچنی یا کم لوی سړی په اډوی کې کمزوری وي، هغه چې چرۍ وخوري 100% پایده ورکوي. د اډو دپاره بیا ډېره پایده ورکوي، هو وینه هم زیاته وي. نو موږ دا کوچنیان چې کوم دي، موږ دغه ته بیخي ډېره ورکوو چې دا کمزوري کوچنیان دي، دا تر یې برابر کې شي، بیخي بې حسابه یې برابر.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په آخري برخه کې تاسو ته وړاندې کوو د فوټبال په اړه باندې یو خبر. د پاکستان د فوټبال اسوسییشن مرستیال کوچ عیسی خان په یو مرکه کې وایس اف امریکا ته ویلي چې په پاکستان کې د فوټبال لوبه په خکې دودا او سلیکشن کمیټې ګرځي، داسې لوبغاړي ګوري، نوې ځوانان ګوري چې هغه به د پاکستان نمائندګي کوي په ګردنړۍ کې. نوموړي سره دغه مرکه د ډیورډیو خبریال نعمت الله سرحدي کړی ده.
ډیر مننه نعمت صاحب. دا تقریبا دویش پی ټریل د دې څور زمخ کې مش په دا بلوس بیلټ کې وکی په مستون کې سباغه کې مې دا د نولس کالو د شپارس کالو کمپلیرانس و د ملي ټیم د فارم سلیکټ کو. دا وخت اوس په چمن کې سٹارټ دی او د چمن په تاریخ کې دا اول وار دی چې د ملي ټیم د فارم سلیکشن دلته کیږي. په دې سلیکشن کمیټې کې چې زه یو په خپل د دې نگرانی کوم او زما سره یو اصغر صاحب کاسی دی او یو نیاز محمد بلوچ دی. نو دا پښتون بیلټ د ژوبه سونه سي در چمنه پوري دا ټول پلیران په دې کې شرکت کړی سي. تقریبا اتیا پلیران دی راغلي دي د چیل په نن اول ورځ سبا ورځ زوم ده. نو په دې کې کم شپ پلیران دي موږ د شپارس کال د پاره او د نولس کال د پاره منتخب کوو چې د ملي ټیم د پاره به دازي. دا به په سعودیه کې د انډر 19 پروګرام دی او په نیپال کې سي دي د انډر 16 پروګرام دی. نو دا کم پروګرامونه سي دي دغه د پاره د ملي ټیم جوړیږي. نو ان شاء الله دی به زی الته خپل کم گیمز دی هغه بشکار کی او د خپل علاقې او د خپل صوبې او د خپل ملک نمائندګي وکي. نو ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې کم ش ټیلنٹ دی او کم ش پلیران دی هغه په دې کې موږ سلیکټ کو او چې هغه د پاکستان نوم روشن کړي.
بالکل تاسو ذکر وکي اسمه تب دغه وخت د فوټبال کم گراس روټ دی پرښت ستا باندې فوټبال راپورته کوي د پردایو هسي دا وخت دی روان دی. د پاکستان پر فوټبال فیډریشن او د پاکستان پر کمیټه باندې ډیر زیات ګوت پورته کیږي. اسمه تب هغه ډیر زیات دغه وخت فوټبال توجه نو ورکي. دغه وخت تاسو د فوټبال کمیټه مسر هم تللی واسطه بیرین ته تللی واسطه بیا مې التم لوبي کړی وې د ورلد کپ د پاره. اې تاسو څه نظر دی په دې اکله؟
بالکل چې څنګه تاسو ویل زموږ ډیره بدقسمتي ده چې په دې ملک کې د پاکستان کم فوټبال فیډریشن منتخب صدر دی مخنوم فیصل سلایات. چې دا وخت زموږ ګورنمنت فوټبال فیډریشن کې مداخلت کی دغه د وجه مرده سلور کال سره ډیر زیات نقصانات وی وړل. چې د زموږ کم گراس روټ کم کشنیان دي د دې ډیر زیات کمپټیشن ځای سلو. نو موږ ډیر زیات نقصانات وړي دي. اوس دا وخت دی بیا هم په کوشش سره روانې کله څنګه سم ورس ورلد کپ کوالیفای راوند لاړو. تقریبا یو میاشت حالت زمر تربتی کیمپ ول سی په خو به داسې نو په خو به زمر تیاری د لته پاکستان کې د نن اول نو اوس کوشش دا روان دی سم د ملک سبار الته ش پرشم اول کې په ش ګراوندو باندې مش ټریننګ وکاو او د ش ټغټ ټمان سره فرندلی میچونه وکاو. نو په دا وجه ډیر ش تیاری کیږي. اوس هم د زمر شپارس کلن ټیم او نولس کلن ټیم دا بم کتر ته زیاده تیاری د پاره بیرین ته بزی یو ای ته بزی سم حالت مطلب ته میچونه ورکو سی دی دا غټمان سره میچونه وکي دي ته ش ایکسپوجر ملاو سی. نو کوشش دا روان دي سیسمر گراس روټ باندې مش کار وکول ولي دنیا پر گراس روټ باندې کار کینو دا غوټبال راپورته کیږي. نو دا وخت ډیر ش کار روان دي او موږ امید ستاسو ان شاء الله دا گراس روټ سبا پاکستان فوټبال ډیر بهتر شي.
مطلب تاسو پر اتلونکي سی د پاکستان د ملي ټیم د کمیټې د پاره ش فکر لري ش د غلري سوچ لري مطلب پاکستان پر مخ باندې ش کارت ګش کاری.
بالکل پاکستان کې ډیر بینتیار ډیر ش ټیلنټ دي او پاکستان مطلب څنګه چې د بارانی کوچان راغلي دي دا دغه خبر زر ته کوم سی هغه هر وخت د پاکستان د پلیرانو کوم سپریټ سی دی کوم جذبه سی ده هغه خپل دی شی اکسپټ کړی دا اعتراف کړی دي سی مش بل زین نه دیلدل. نو د پاکستانی پلیرانو ټیلنټ ډیر ش دي صرف خالي د فرسلټیز نسته. اوس دا وخت از مش کوم فرجیشن صدر سی دی هغه کوشش کی سی زمش کمپونه بار ټریننګ کمپونه ولګیږي الته مرس هغه سولیت ملاویږي څنګه د دنیا او پلیرانو ملاویږي. نو ان شاء الله امید ساس پر روان وخت به د پاکستان فوټبال ډیر ښه مستقبل لري.
دغه د پاکستان سکم دا وخت د وسنی کوشش دی د فوټبال د لوب او دا وخت د شپارس کال او د نولس کال د لوبډلې جوړول د پاره د ټریل هم نگرانی کوي ساخان کیپټن ساخان مستر دا وخت د پاکستان فوټبال په حق له هم وژغې دی او سم صدا کم ټریل دی اخر دی پاک له هم وژغې دی. دغه وخت هم په دغه ټریل کې دا وخت دل کیږي د پښتني سیمې د مختلفو شهرونو څخه لوبغاړي دا وخت راغلي دي کښنی شتنکې کې لوبغاړي راغلي دي دی دا وخت خپل د کیل مظاهره کوي سی کوشونه کوي دا په هڅو کې بوختي پر روان د پاکستان انډر 16 او انډر 19 په لوبډلو کې د خپل ځان شامل کړي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی چمن.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبری خبرونه هم دی چې پای ته رسی. تکنیکی رفت موږ سره مرسته کولې پروډوسر وو ارشد علي د ډیر مننه کوو چې تزایما د ریډیو خبرونه لا دوام لري. سو شیبو کې به ای سټوډیوز شپه په خیر پروګرام ته تاسو غوښ شي. ناله محمد او مجاهد جواد به د پروګرام قرباني وي. د ټي وی د برخې نه زموږ وحش چلی
او زه بختور شه.
تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.